هر مو په خیر درنو دوستانو د امریکا غشنا رادیو لام کارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زما جملنده او زما د نور امکارانو سلامونه ومني په دې هیله يم چې یو خاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعې ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 28 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل 10 سره برابر ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 3 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. دا بلخ ولایت د سناف پر څارنوالۍ د پرونی ځان وژونکي حملې تلفات د وروستیو رپورټونو له مخې له شلو اوختي دي او دا برید له اوو ساعته جګړې وروسته پای ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویل افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر موضوع خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پایل ټینګار کړی. د بلخ ولایت د سناف پر څارنوالۍ د پرونی ځان وژونکي حملې تلفات د وروستیو رپورټونو له مخې له شلو اوختي. د بلخ یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې ټول 21 کسان وژل شوي دي. د سرچینې په وینا په وژل شوو کې ملکیان، پولیس او برید کوونکي شامل دي. د بلخ ولایت د ملکي روغتون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې 15 مړي او 50 ټپیان د برید له سیمې روغتون ته انتقال شوي. د بلخ ولایت د سناف پر څارنوالۍ څلور وسلوالو کسانو برید کړی او وسلوال له نږدې اووه ساعته جګړې وروسته ووژل شول. چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې پیښه کې د اتو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویل افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیات واصلو لپاره د حکومت پر شمنو خبرې کړي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. په افغانستان کې د خی حکومتولۍ د پیاوړتیا په برخه کې پرون په یو غونډه کې چې حکومتي چارواکو د نړیوالو موسسو استازو او کارپوهانو پکې ګډون کړی و په ښه حکومتدارۍ ټینګار وشو. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د دولتي ادارو د دندو تشخیص او تفکیک د خدماتو د وړاندې کولو قابلیت د ودې اساسي اړتیا ده او ژمنه یې وکړه چې جمهور ریاست به دا بهیر اسانه کړي. او په پام کې ده چې ولسي جرګه سبا د دریو ښځینه کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لپاره غونډه وکړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پاتې کاندید وزیرانو استاد زر جرګې ته وسپارل شي ښایي د بلې اونۍ په پیل کې هغو ته د اعتماد رایې ورکولو په مقصد صندوقونه کېښودل شي.
د شنبې په ورځ په برنامه کې نور درې خویندې لرو، هغوی به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي. تر دوشنبه پورې به انشاءالله تعالی د نورو اسناد راغلي. دا لړۍ تر پنجشنبه پورې دوام لري. شنبه الا دوشنبه به موږ دوی ته د رایې اعتماد صندوقونه ږدو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پایل ټینګار کړی. ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریې په څیر نو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بان کی مون چې پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د سیاسي خبرو اترو پایل ته اړتیا ده. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه سعودي عربستان ته خبرداری ورکړه. ویل
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید.
تاسو چې په خپل څلور الوتکو نازیږئ نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې راوګرځئ. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د یمن پر روانه جګړه کې چې د سونی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کېږي، تر اوسه له 460 زیات کسان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډله یا داعش زور او قدرت لمنځه تللی. جو بایدن پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال وویل په عراق کې داعش ډلې د پرمختګ مخه ډب شوې. بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د عراق حکومت د اپریل په لومړۍ نیټه په تکرت ښار کې پر دې افراطي ډلې خپله بریا اعلان کړه. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکز زی کمیسون اعلان وکړ چې ولسمشر اسلام کریموف به نن لوړه وکړي. کریموف د مارچ د 9 په انتخاباتو کې په سلو کې د نوي رایو په ګټلو سره د 4 دورې لپاره د ولسمشر په توګه غوره شو. د اساسي قانون له محدودیت سره سره چې ولسمشر ته یوازې د 2 دورو لپاره د کاندیدو حق ورکوي دا انتخابات وګټل. دوستانو خبرونه مول آزادۍ رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په بلخ کې په استناف سارنوالۍ پرونی ډلهیز برید د لږ تر لږه 21 کسانو په وژل کېدو او ګڼو نورو په ټپي کېدو پای ته رسېدلی. یو روغتیایي چارواکی په اړه وایي
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم هاست و زیادترش از سارنوالی ریاست محکمه ولایت بلخ است.
بشپړ رپورټ به په دې موضوع درته وړاندې کړو. له دې به مو خبر کو چې امریکایي چارواکو پرون 2 هلیکوپټر د افغانستان د دفاع وزارت ته ورکړي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي
دا هلیکوپټر دي زموږ ځمکنۍ قواوې کولی شي چې په دې ماربي په دګر کې خپل زمینی قوتونه دوی حمایه کړي او د مخالفینو موزیګانی خندقونه.
د امریکا د بارنوی چارو وزارت مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړي. دا موضوع هم چېړو که وختو د افغانستان په اړه به یو لړ نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو ایران ته د یمن په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په موضوع هم حال درکو. له موږ سره اوسئ. د بلخ په استناف محکمه باندې پرونی ډلهیز برید چې د یو شمیر ځانوژونکو برید کوونکو لخوا پیل شوی و لږ تر لږه د 21 کسانو په وژل کېدو او د ګڼو نورو په ټپي کېدو پای ته رسېدلی دی. برید له وساته جګړې وروسته پای ته ورسېده او په تلفاتو کې ښځې، ماشومان او ملکي وګړي شامل دي. له مزار شریف څخه پرې د مجیب رحمان حبیبزی رپورټ اورو.
د بلخ ولایت پر استناف سرنولۍ د دولت مخالف وسلوالو حمله له 8 ساعتونو جګړې وروسته د حمله کوونکو انتحاریانو په وژلو سره پای ته ورسېده. د بلخ پر استناف سرنولۍ د دولت مخالف وسلوالو حملې په ترڅ کې 21 تنه وژل شوي او 55 تنه نور ټپیان دي. په مزار شریف کې د ملکی روغتون مشر د نور محمد فیض په خبره چې د پیښې له سیمې څخه 55 تنه ټپیان او 15 تنه مړي شفخانې ته لېږدول شوي دي. عیني شاهدانو او په سیمه کې موجوده امنیتي ځواکونو چې نه یې غوښتل نومونه یې افشا شي ویلي دي چې د یادې پیښې له امله څه باندې 16 تنه ټپي شوي او 21 تنه نور د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ د وسلوالې جګړې په ترڅ کې له منځه تللي دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت له مقام څخه خبره شوې خبر پاڼه بیا د تلفاتو مجموعي شمیر چې ټول پوځیان دي 8 تنه خای. نور محمد فیض وایي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم هاست و زیادترش از سارنوالی ریاست محکمه ولایت بلخ است. فعلا نمی مجرین که آمده از می ساحه آمدن ساحه سارنوالی آوردن.
ده حمله کوونکو د شمیر په اړه د عیني شاهدانو او ټپیانو لخوا بیلابیل ارقام وړاندې شوي دي. ځینې ټپیان چې د پیښې له ځای څخه روغتون ته را انتقال شوي ویلي دي چې د حمله کوونکو شمیر 8 تنه و چې په انتحاري واسکټ او پوځي سلاو سره مجهز ول. لا بل لوري د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری د پیښې تر ختمېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حمله کوونکي 4 تنه ول او د پوځي جامو څخه په ګټه اخیستنې سره څارنوالۍ ته ننوتلي ول. باید یاد شي چې حمله کوونکو د پنجشنبې په ورځ د غرمې مخکې 12 بجې د بلخ پر استناف څارنوالۍ حمله وکړه او له دې سره یې چې څارنوالۍ ته اور ورته کړ د 2 ساعتونو لپاره یې 15 تنه ملکیان او 10 تنه څارنوالان له ځان سره یرغمل نیولي ول. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي د یادې پېښې مسؤلیت یې منلی دی. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، بلخ.
دوستانو که په راروانو خبرونو کې را سره وي، موږ د بلخ په ولایت کې له خپل خبریال سره د تماس مستقیمه هڅه کوو او د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات درته وړاندې کړو، ځکه چې د نن سهار رئیس ښایي د تلفاتو موضوع نور هم روښانه شوي وي. نو موږ به په دې برخه کې د چارواکو تازه څرګندونې درسره شریکې کړای شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینوفسکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگتن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونۍ کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. ما غوښتل له دوی سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړم چې څنګه دا ژمنې په عمل کې پلي شي. دا سخت او پیچلي مسایل دي، خو فکر کوم افغان مشران په دې برخه کې عملي او نیکه اراده لري او متحد ایالات هم غواړي په هر ممکنه لاره مرسته ورسره وکړي. لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د بشري حقونو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوي، خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي.
We've seen first steps, but these are really just opening.
موږ لمړني اقدامات ولیدل، خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت، اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري چې موږ یې هڅونه کوو. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو بحث بیا تود شوی. ولسمشر غني واشنگتن ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت یې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره هڅو ته ژمن دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د منازعې د انځور په نوم د دې کمیسیون راپور چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ستنه دی کړي خبرې دوته چمتو دی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
خو د افغانستان د دفاع وزارت په خپلو هوایي ځواکونو کې د ایم ډی 1530 ډوله هلیکوپټرو د کنډک د جوړېدو خبر ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري پرون ازادۍ راډیو ته وویل امریکا متحده ایالاتو له دوی سره د دا شان شپږو هلیکوپټرو مرسته کړې ده. په اړه یې د خان محمد سیند رپورټ اورو.
شپږ ایم ډی 1530 ډوله هلیکوپټر چې په جنگي فعالیتونو کې د افغان ځمکنیو ځواکونو ملاتړ کولی شي د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا افغانستان ته ورکړل شول. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې امریکا د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې 15 نور هلیکوپټر هم افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي.
ایم ډی 1530 هلیکوپټر د ایالات متحده امریکا له خوا زموږ هوایي پاو سره مرسته شوې ده. موږ پخوا هم 15 څرخه دغه هلیکوپټر لرل، نن زموږ هوایي قواته تسلیم شو. دا هلیکوپټر دي زموږ ځمکنۍ قواوې کولی شي چې په دې ماربي په ډګر کې خپل زمینی قوتونه دوی حمایه کړي، مورار لوړ کړي او د مخالفینو موضعګانې خندقونه د خپل تاثیر لاندې ونیسي.
ښاغلي وزیر وویل په خوا تر دې هم امریکا 15 هلیکوپټر افغان ځواکونو ته ورکړي وو. د ښاغلي وزیري په خبره هسې کیږي چې د هیواد هوایي ځواکونه ورځ په ورځ د کمیت او کیفیت له پلوه پیاوړي شي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو د هڅو خبرې کوي چې ویل کیږي افغان هوایي ځواک اوس هم د هلیکوپټرو له کموالي سره مخ دی. ویل کیږي چې افغانستان اوس مهال د وسلوالو مخالفینو او په تیره د اسلامي دولت له هر ډول وسلوالو حملو سره مخ دی، نو د هوایي ځواک په چوکاټ کې به د نوو هلیکوپټرو موجودیت او فعالیت مثبت اغیز وکړي. د پوځي چارو پوه امرالله امان یې په حق لوایي
ارضی افغانستان پر از عوارض هستند. ما قسمت های جنگلدار و سنگ
د افغانستان ارضی لا عوارض و ډکه ده. موږ ډیر ځنګلونه او غرنۍ سیمې لرو. دا هلیکوپتر به موثر تمام شي، خو زموږ د هوایي ډګرونو او د جنگ د صفري لیکو ترمنځ واټن ډیر دی. د افغانستان له خلکو سره دا مرسته په ګټه دي.
د پوځي چارو یو شمیر نور پوهان بیا په دې نظر دي چې له افغان هوایي ځواک سره شوې مرسته کافي نه ده او باید نورې مرستې هم ورسره وشي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په برخه کې زیاتې او پراخې هڅې وکړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ د ولایت د استناف پرسانوالۍ د پرونی ځان وژن کاملې تلفات د ورستیو ریپورتونو لمخې ل شلو اوخت دي او د غلطه جګړه ل و ساتونو ورستا د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې کړي. په افغانستان کې د خې حکومتولۍ د پیاوړتیا په برخه کې پرون په یوه غونډه کې چې حکومتي چارواکو د نړیوالو موسسو استازو او کارپوهانو پکې ګډون درلود په ښه حکومتدارۍ ټینګار وشو. په پام کې دا چې ولسي جرګه سبا د دریو خزینه کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لپاره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پایل ټینګار کړی، ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریې په څیر نو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش زور او قدرت له منځه تللی. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر اسلام کریموف به نن لوړ وکړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. لنډ خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. آزادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. همدارنګه زموږ په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره د رادیو له لارې مو اوریدلی شئ. اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، رضوان مراد ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په جلال آباد ښار کې د یو افغان سرتېري لخوا د یو امریکایي عسکر د وژلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا پیښه د هغه خطر څرګندویه ده چې شاوخوا لس زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت بڼه بدله شوې ده، خو د جلال آباد پیښې وښودله چې د پاتې کېدونکو سرتیرو ماموریت به اسانه نه وي او حتی په عادي غونډو کې د هغوی ګډون ښایي د دغو سرتیرو د مرګ په بیه تمام شي. وال شیر جورنال وسپانه هم د همدې موضوع په اړه مقاله خپره کړې ده. ولیکي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو بریدونه په 2012 کال کې اوج ته رسیدلی وو. وال سټریټ جورنال وایي له افغانستان څخه د امریکا د جنگي ځواکونو له وتلو وروسته دا ډول بریدونه تر ډیره کم شوي دي. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو افغان سرتیری پر امریکایي عسکرو ډزې کوي. نیویارک ټایمز بیا په دې اړه لیکلي په 2015 کال کې دا دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. لویدیځ ورځپاڼه ویلي تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي چې د جلال آباد پیښه ولې او څرنګه رامنځته شوه. فارن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی چین د افغانستان نوې هیله. خپرونه لیکي چین ته د افغان مشرانو وروستیو سفرونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونو د افغانستان په چارو کې د یو رښتینی منځګړي او د یو صادق شریک په توګه د چین په اړه د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. خو فارن پالیسي خپرونه وایي د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې باید له ډیپلوماتیکو تماسونو پورته وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکو ګټو پر اساس د اړیکو بنسټ کېښودل شي. خپرونه وړاندې کوي افغانستان د چین مالی مرستو، تخنیکی منابعو او سیاسي همکارۍ ته اړتیا لري او چین هم باید پرې نږدې چې د ګاونډ یو هیواد له بې ثباتۍ سره لاس او ګریوان وي. د فارن پالیسي په لیکنه چین کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې هم مهم رول ولوبوي. فارن پالیسي خبرونه د مطلب په پای کې لیکي له افغانستان سره د چین مرسته په اوږد مهال کې په خپل د چین د ثبات لپاره پنګونه ده او همدې ته په پام سره چین باید د خپل ملي امنیت او اقتصاد د ثبات په هدف افغانستان ته د همکارۍ او مرستې لاس ورکړي.
اوس هم د سولې د هڅو په لور. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وایي حکومت باید د سولې په برخه کې له لازمو فرصتونو استفاده وکړي او په هیواد کې د مصالحې زمینه برابره کړي. یونس قانوني پرون په هغه غونډه کې چې د اسلام افراط او تفرید تر نامه لاندې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د سولې نښې تر بل هر وخت زیاتې په افغانستان کې لیدل کیږي. حمیده هارون عثمان په اړه تفصیل لري.
د پخوانی ولسمشر مرستیال وایي د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان مستقلانه فکر کوي او د بهرنیو کړیو له نفوذ څخه ځورېږي چې دا په هیواد کې د سولې په برخه کې یو مثبت ټکی دی. محمد یونس قانوني د پنځمې په ورځ اسلام د عدالت او اخوت دین دی نه د افراط او تفریط تر نامه لاندې غونډه کې وویل دې ته اړتیا ده چې د مذاکراتو په برخه کې له موجوده فرصتونو څخه ښه استفاده وشي.
امروز خوشبختانه نشانه های از
لنی کمرغه چینن په افغانستان کې د سولې د برابرېدو شین نشي مې سره سوي. زه هیله منیم چې هم افغان دولت او هم د افغانستان ستر ملت له جوړسو فرصتونو ښه استفاده وکړي او په افغانستان کې د جدي مذاکرات او مصالحې زمينه برابر کړي
او زمينه مصالحه در افغانستان را میسر بسازند.
خغلی قانوني ویل افغانان د سولې تیګي دي، موږ باید سولې ته ورسیږو او جنگ پای عمومي. یونس قانوني وړاندې ویل چې تاوتریخوالی له دین سره اړیکه نه لري او هغه د بهرنیانو له لورې د اسلام د بدنامولو لپاره یوه سیاسي توطعه وبلله. په دغه غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو، جهادي او سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. بلخوا د دغه غونډې یو ګډونوال د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ شوی او مسؤلیت سم ادا شوی نه دی. هغه د سولې د خبرو له اړخونو وغوښتل چې د دغو خبرو لپاره د خپلې رښتینې تیاری وښيي.
د سولې دپاره موږ همیشه غږ کړی دی، لا په جدیت سره زه د جنګ د طرفونو نه غواړم چې د سولې دپاره صادقانه امادګي وښيي. دا بین الافغاني مذاکراتو دپاره، د افغاني تفاهم دپاره دی. مخالفین او حکومت تر افغاني اداره دې سره خبرو تکینی او د افغانانو تشویش دی راپکی.
دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. یو شمېر راپورونه وایي چې په وروستیو کې په دوبۍ کې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو ایران ته د یمن په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی، د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر پیل بیا ټینګار کړی او ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریه په څیر نویو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بانکی مونچه پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبريالانو ته څرګندونه کولې. وویل د سیاسي خبرو پایل ته اړتیا لیدل کیږي. په یمن کې سیاسي حالت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو له پایل وروسته د یو ژور بحران خواته روان دي. د هوایي حملې د حوثي شیا یاغیانو د ځپلو لپاره پیل شوي. پر ایران شک دی چې د دې یاغیانو ملاتړ کوي. یاغیانو د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د هیواد پرېښودو ته اړ کړ. بان کی مون خبرداری ورکړ چې هوایي حملې او د حوثي یاغیانو بریدونه ښایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایي حمله وغندلې او دا کار یې یو جنایت وباله. خو واشنگتن وویل په داسې حال کې چې تهران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي، امریکا غلې نشي پاتې کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له حوثي یاغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل چې واشنگتن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. واشنگتن په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له هوایي حملو څخه په لومړي سر کې ملاتړ اعلان کړی و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سعودي عربستان ته په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه خبرداری ورکړی. روحاني چې پرون د ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت په تهران کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه:
به چهار تا هواپیمای خودتون مینازید،
تاسو چې په خپلو څلورو الوتکو نازیږئ نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې راوګرځئ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخه د یمن پروانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي تر اوسه لشپک 340 تو زیات کسان وژل شوې دي.
خبری مجله اوري.
ایران په یمن کې د ملاتړ د جلبولو د هڅو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته استولې ده او د پاکستانی چارواکو سره یې په نور مسلو سربیره د یمن موضوع هم څېړلې ده. له پیښور پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان د خپل سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره وکتل او په دواړخیزو او سیمه ییزو اړیکو سربیره یې ورسره د منځني ختیځ په وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له جواد ظریف سره په کتنه کې د یمن د شخړې د سوله ییز حل پر ټینګار سربیره اندېښنه وښوده چې د دې هیواد سیاسي بې ثباتي به نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان په پارلمان کې په یمن کې د حوثی یرغلګرو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په عرب ائتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو په اړه بحثونه روان دي. په عین حال کې نواز شریف له ظریف سره د یمن د موضوع د څېړنې پر مهال په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر پرځولو ژور اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به د عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او سرحدي تنظیم په ګډون د سیمې په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او یمن په امنیتي وضعیت بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر سورج وړاندې تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د یمن په وروستي وضعیت پورې تړاو نه لري بلکې اسلام آباد ته د جواد ظریف سفر له مخکې پلان شوی و. د دې وزارت وایاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې د تروریزم د مخنیوي او افغانستان او یمن په وضعیت خبرې وکړې.
دوستانو په همدې رپورت سره زموږ دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو مطالبو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې چې ازادي رادیو ډاٹ کام دا کتلی شئ. مخکې له دې نه چې جعفر احمدی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
ډیره مننه. زما نوم زاهد صدیقی ده او په شمشاد رادیو کې د ځوان غږ خپرونه چلوم.
دا چې ته د ځوانانو سره سروکار لري ځکه خپرونه د ځوانانو چلی. په افغانستان کې ځوانان له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟
ډیره مننه. یو وزارت وایم چې د افغانستان ځوانان د افغانستان ځوانانو په وړتیا کې هیڅ شک نشته. خو داسې په افغانستان کې ځوانان اکثر له هر څه نه محروم دي اوس په فعلي شرایطو کې. هغه ځوان چې مثلا غواړي چې پوهنتون ته شامل شي د پوهنتون پیسې نه لري. هغه ځوان چې غواړي چې مکتب ته ولاړ شي او په مکتب کې شامل شي درس ووایي هغه ډوډۍ نه لري. هغه ځوان چې غواړي یو چیرته سفر وکړي هغه پیسې نه لري. نو ویلی سو چې په افغانستان کې ځوانان له هرې برخه له هرې اړخه کې وڅېړو ځوانان محروم دي له هر څه نه. او ځوانان ته حتی په حکومت کې هم څوک دونه واک نه ورکړي چې هغه لاړ شي یو چیرته ماموریت ترلاسه کړي. خلاصه ویلی سم چې ځوانان له هرې برخې نه محروم دي.
د یو ځوان په حیث ته چې کله د ځان په اړه فکر کې له کومو محرومیتونو سره ته مخ یې؟
بالکل. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم او هغه کار زه اول خو اقتصادي ستونزې لرم. په خپله شخص هم دا نه وایم چې زما ورونه یا هم زما پلار کاروبار لري. زه هغه پورې ځان تړلی نه بولم. زه وایم چې زه باید خپلواکه اوسم او زه په خپله اوس هم د یو ځوان په توګه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم او له دې نه زه محرومه یم. خو زه بیا هم هغه ستونزې چې دي هغه محرومیتونه چې دي بیا هم زما مبارزه روانه کړې ده. بیا هم مبارزه کوم تر څو چې دا محرومیتونه او دغه ستونزه له خپل مخې نه لرې کړم.
تر اوسه پورې داسې تر ټولو ستر محرومیت چې تور سره مخ یې دا که مثلا اقتصادي ستونزې دي دا لمن زبل اڑی شی تا چھ تا دیر زوری دیر فکر تے تاڑ کڑے چھ دبت سکی گی اغت سدی
ز بخول داسل یو محرومیت سر داسل سوی سر نیم مخسوی سے ما دیر وسوری خدا سے دیر زوانن ملی دلی دس اغوی ل یوی سون زنس افغانستان کے دیر زوری کی او نشتے یو ملیون ل غسون سر مخامخ دی ہا غسون زد سے لوار ولور دی اغزوانان دي سي لدغ سونزنا دير زياد زوريجي او حتى لدغ سونزنا جرائم و تلاسا شي و لدغ سونزنا غوي نور و بحراني و ملکونو تزي ترسوس دغا دي والوار فايسي فورا كي او راس في افغانستان كي او واده و كي دغا لوي سونزنا دسوانان فوران تي
هفت و سی دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز جمعه خوش و بی خطر داشته باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. شمار تلفات حادثه مرگبار دیروز در بلخ افزایش یافت. گفته شده بیش از 20 تن جان دادند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد و از خبرنگار ما در محل به طور زنده در مورد تازه ترین انکشاف ها در این باره خواهیم پرسید. ابتدا سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا انتظار دارد در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان کارهای بیشتر صورت گیرد. سه نامزد وزیر زن برنامه‌های کاریشان را فردا در ولسی جرگه افغانستان تشریح می‌کنند و منشی عمومی سازمان ملل متحد روی اثرگیری گفتگوهای سیاسی در یمن تاکید کرد. تفصیل خبرها. برخی از ماموران امنیتی بلخ و شاهدان عینی حادثه دیروز در این ولایت میگویند که شمار تلفات حمله مسلحانه مهاجمان و درگیری آنها با نظامیان افغان و بیش از 20 تن رسیده است. یک مقام امنیتی بلخ که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که 21 نفر کشته شدند. به گفته این مقام در میان افراد کشته شده غیر نظامیان، پلیس و نیز حمله کنندگان شاملند. اما دفتر مطبوعاتی ولایت بلخ با پخش خبرنامه گفته که در این رویداد در کنار مهاجمان 8 نظامی کشته شدند. نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه ملکی مزار شریف به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 60 تن دیگر زخم برداشتند.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم است و زیادترش از سالانوالی ریاست محکمه ولایت بلخ است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با مقامات افغان در مورد راه‌های عملی ساختن تعهدات حکومت افغانستان برای اجرای کارهای بیشتر در بخش تامین حقوق بشر گفتگو کرده است. تام مالنوفسکی معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این تعهدات را رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در جریان مسافرت ماه گذشتهشان به واشنگتن سپردند. او افزود که گام‌های ابتدایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان برداشته شده، اما ایالات متحده آمریکا خواستار اقدامات بیشتر در این زمینه است. انتظار می‌رود سه نامزد وزیر زن فردا برنامه‌های کاریشان را در ولسی جرگه افغانستان تشریح کنند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز شنبه باز بخیر امیر دیگه وزیر صاحبات خانم ها هستن و هم میخوره ارائه میکنه. باز بخیر بادی وزیر صاحبات که اصرادهشان تصدیه شده باشد در مورد وا تصمیم میگیرین که روز دوشنبه وا بیاین. مجردی که برنامه ختم شد چلاتالا از شنبه ایلا دوشنبه برشان صندوق مانده میشه.
نامزد وزیران اقوام و قبایل، شهرسازی و عدلیه روز چهارشنبه برنامه های کاریشان را به نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد روی اثرگیری گفتگوها در یمن تاکید کرده است. بان کی‌مون گفته که جهان مانند لیبیا و سوریه با یک هرج و مرج دیگر نیاز ندارد. او هنگام صحبت با خبرنگاران در مورد سفرش به قطر در مقر سازمان ملل متحد گفت که ضرورت برای آغاز گفتگوهای سیاسی وجود دارد. بان کی‌مون هشدار داد که تهاجم شورشیان حوثی و حملات هوایی می تواند به طور دوامدار برای منطقه تأثیر منفی بگذارد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره حملات هوایی علیه حوثی‌ها به عربستان سعودی هشدار داد و افزود:
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید، نمیدانید پایان کار چه خواهد بود. این راه غلطه، از این راه غلط برگردید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز جنگ در یمن به این سو بیش از 640 تن کشته شدند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که توانایی جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق از بین رفته است. جو بایدن دیروز در واشنگتن افزود که جلو پیشرفت این گروه در عراق گرفته شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا این سخنان را پس از آن ابراز میکند که حکومت عراق در اول همین ماه میلادی در جنگ علیه داعش در شهر تکرت اعلام پیروزی کرد. و کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلان کرد که مراسم سوگند وفاداری اسلام کریموف به عنوان رئیس جمهور این کشور امروز برگزار می شود. اسلام کریموف در انتخابات ریاست جمهوری 29 مارچ در ازبکستان با کسب بیش از 90% آرا برای چهارمین بار برنده شد. این پیروزی کریموف با وجود محدودیتی که در قانون اساسی این کشور وجود دارد صورت گرفت. بر اساس قانون اساسی ازبکستان یک فرد نمیتواند بیش از 2 بار به عنوان رئیس جمهور وظیفه اجرا کند. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست کامل مطالب این مجله خبری. هفت ساعت درگیری مرگبار در بلخ، شمار تلفات افزایش یافت. یک مقام آمریکایی در دیدار با مقامات افغان خواستار کارهای بیشتر در بخش تامین حقوق بشر شده.
من خواستم در این مورد با آنها گفتگوی تفصیلی نمایم.
روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. بی توجهی حکومت یکی از عوامل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک لوگر است، ادعای شماری از اعضای ولسی جرگه.
هیچ کس نمیتونه جرأت بکنه در صورتی که ما نه حکومت حتی داریم که امنیت سرمایه‌گذارا و کشورهایی که اینجا علاقه‌مند هستن اونا را تامین بکنه.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. در مورد شمار تلفات ناشی از حادثه مرگبار دیروز در ولایت بلخ، ارقام زد و نقیض وجود دارد. در برخی از گزارش ها 8 تن کشته و در گزارش های دیگر 21 کشته گفته شده. مهاجمان مسلح 11:30 دیروز بر ریاست سارنولی استیناف ولایت بلخ حمله کردند و سپس با نظامیان افغان درگیر شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، درگیری 7 ساعت طول کشید. مجیب الرحمن حبیب زی در این مورد از ولایت بلخ گزارش می دهد.
حمله مخالفین مسلح دولت بر سالن‌والی استیناف ولایت بلخ 57 تن مجروح و 21 تن کشته به جا گذاشته است. به اساس معلومات نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانه ملکی مزار شریف که از محل رویداد 57 تن مجروح و 5 تن کشته به این شفاخانه انتقال یافته است. اما شاهدان عینی و نیروهای امنیتی مستقر در محل حادثه که نخواستند نام از آنان برده شود، تعداد از مجروحین را بالاتر از 60 نفر می‌دانند و می‌گویند که 21 تن دیگر در این حادثه کشته شدند. از سوی هم مقام ولایت بلخ طی یک خبرنامه بر رسانه ها تعداد از تلفات را 8 تن عنوان کرده است و گفتند که همه آنان نظامی بودند. نور محمد فیض میگوید که در میان مجروحین اطفال و زنان نیز شامل بوده است.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم است و زیادترش از سالانوالی ریاست محکمه ولایت بلخ است. فعلا نمی مجروحین که آمده از می ساحه آمدن، ساحه سالانوالی آوردن.
در مورد به تعداد از مهاجمان نظریات مختلف از سوی شاهدان عینی و مجروحین حادثه ارائه شده است. تعداد از مجروحین که به شفاخانه ملکی مزار شریف انتقال یافتند گفتند که شمار مجموعی مهاجمان مسلح که ملبس با واسکت‌های انتحاری و مجهز به سلاح‌های جنگی بودند به 8 تن می‌رسید. از سوی دیگر عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندان امنیه ولایت بلخ بعد از ختم این رویداد به رسانه‌ها گفته است که حمله کنندگان بر سارانولی استناف بلخ 4 تن بودند که با استفاده از لباس نظامی وارد سارانولی شدند. عامر امنیت قماندان امنیه ولایت بلخ با وجود تلاش‌های مکرر ما حاضر به ارائه جزئیات بیشتر در مورد به کشته شدگان و مجروحین این حادثه نشد. مهاجمان ساعت 11:30 قبل از ظهر روز پنجشنبه وارد ساختمان سارانولی استناف بلخ شدند و در کنار آتش زدن سارانولی استناف بلخ و بیش از 7 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی افغان برای چند ساعت بیش از 15 فرد ملکی و 10 تن از سارانولان را نیز گروگان گرفته بودند.
مجیب الرحمن حبیب زئی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ گزارش میداد. حبیب زئی همین حالا از بلخ روی خط تلفن با ماست. سلام، صبحت بخیر حبیب زئی. چیست تازه ترین انکشاف مربوط به حادثه مرگبار دیروز در بلخ؟
سلام و روز بخیر احمدی صاحب. بر اساس تازه ترین معلوماتی که از مقامات قماندانی امنیه ولایت بلخ صبح امروز ما به دست آوردیم، در جریان رویداد دیروز بیش از 66 تن مجروح شده و بیشتر از 10 تن دیگر که شامل 3 سارانوال، 3 فرد ملکی و 4 نظامی میشه کشته شدند. باید گفت که تمامی از حمله کنندگان نیز کشته شده و دیروز گفته شده بود که تعداد تلفات به 21 تن بالا رفته، البته کشته شدگان، اما شمار مجموعی را مسئولان قماندان امنیه ولایت بلخ اکنون 14 تن میدانند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ میگه که حمله کنندگان تعدادشان به 4 تن میرسید و با استفاده از لباس نظامی وارد سارانولی استناف ولایت بلخ شده بودند و در جریان بیشتر از 7 ساعت درگیری سارانولی را با آتش کشیدند. تعداد افراد و سارانولان با خود گروگان گرفته بودند.
حبیب زئی، خودت در گزارشت گفتی که مهاجمان 25 تن به شمول 10 سارنوال را گروگان گرفته بودند. آیا تمام این افراد آزاد شدند و چگونه؟
در گزارش ذکر شد که افراد و سارنوالان گروگان گرفته بودند و آقای قادری هم میگه که دلیل بعد از کشیده شدن حمله و زد خورد با مهاجمان هم گروگانگیری افراد بوده که گفت از جمله گروگان گرفته شدگان که اکثرا سارانوالان بودند، 3 تن از اینا کشته شده و تعداد دیگر در اثر کشته شدن حمله کنندگان آزاد شده. حالا سوالاتی که در ذهن همه میگرده و از آن مخشوش ساخته ای است که چگونه نیروهای امنیتی تانستن 66 تن و از محل حادثه به شفاخانه انتقال بدن و از جریان درگیری اونا را نجات بدن اما نتونن مخالفین به زودترین فرصت از بین ببرن. و دوم این که این همه مهماتی که در جریان 7 ساعت جنگ رودرو با نیروهای امنیتی استفاده شده چگونه به سارنول انتقال یافته که تا به حال متاسفانه مسئولین امنیتی به این سوالات جواب ندادن.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیب زئی، خبرنگارمون بود در ولایت بلخ.
از پیام های شما.
بنده محمد حسین از ولایت فاریاب از ولسوالی گرجوان از قریه دریزنگ می باشم. در قریه دریزنگ به نام گروه داعش یک گروه پیدا شده که شب روز از مردم پول حقس میکنن و مال و اموال مردم را بازور میبرن و خانه های خود در میارن و گوسفند و گاو مردم را هر روز با قرارده های خود میکشن.
رسولی خوشتود و ولایت نیمروز، پولوسوال صاحب و قواندان صاحب و هیچ کس به اینجا کار نکردن، کارم نم کنن. به گوش رئیس جمهور اشرف‌غنی و عبدالله شما رو خدای صدای ما رو برسونن که این مردم بخی از بیچارگی بی‌نوایی حیرانن که به کجا برن، آخر مجبور میشن که به داعش میرن. امیدوارم که تمام مردم افغانستان خلاصه خودشان همکاری کنند با اردوی ملی، امنیت ملی. خلاصه خیلی نگرانیم در موارد دایش و همساله هم. خلاصه خواهش میکنم که هر کی خودش یک پلیس، یک امنیت ملی، اردوی ملی احساس کنه.
مازونیار هستم از ولایت سرکپور ولسوالی کوهستانات. در اکثر مناطق کوهستانی ولسوالی کوهستانات با تعداد 10,000 فامیل کم و بیش مردم ملکی تحت تسلط طالبان قرار دارد.
نظریات شماری از شنونده های ما را در باره ناامنی ها و حضور داعش در مناطقشان شنیدید. آیا در جایی که شما زندگی می کنید هم افراد داعش یا گروه دولت اسلامی حضور دارند؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. قماندانی امنیه ولایت بلخ میگوید که در حادثه مرگبار دیروز در این ولایت 14 تن کشته و 66 تن دیگر زخم برداشتند. انتظار می رود 3 نامزد وزیر زن فردا برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه افغانستان تشریح کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد روی اثرگیری گفتگوها در یمن تاکید کرده. بان کی مون گفته که جهان مانند لیبیا و سوریه به یک هرج و مرج دیگر نیاز ندارد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که توانایی جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق از بین رفته است. و کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلان کرد که مراسم سوگند وفاداری اسلام کریموف به عنوان رئیس جمهور این کشور امروز برگزار می شود. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان در وبسایت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس می شنویم که روزنامه‌های غربی در برای افغانستان چی نوشتند؟
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن یک عسکر آمریکایی در جلال آباد مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد کشته شدن عسکر آمریکایی توسط همتایان افغانش نمایانگر خطراتی می‌باشد که در حدود 10,000 عسکر آمریکایی که در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان ایفای وظیفه می‌کنند با آن روبرو می‌باشند. روزنامه می افزاید هرچند ماموریت قوای امریکا تغییر کرده است، ولی حادثه اخیر نشان داد که وظایف عساکر باقی مانده آن آسان نخواهد بود و حتی اشتراک آنها در یک مجلس عادی هم می تواند برای آنها کشنده تمام شود. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد حملات به اصطلاح داخلی، یعنی حملات سربازان افغان بر همتایان خارجی آنها، در سال 2012 به اوج خود رسیده بود و با خروج قوای محارب امریکا از افغانستان این حملات هم کاهش یافت. روزنامه می افزاید از زمان خاتمه ماموریت حربی قوای امریکا در افغانستان این اولین بار است که سربازان افغان میل تفنگ خود را به سمت همتایان امریکایی خود گرفته و فیر می کنند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در سال 2015 این دومین عسکر امریکایی است که در افغانستان کشته می شود. روزنامه های غربی می افزایند دلیل برخورد در جلال آباد که سربازان افغان به سمت سربازان آمریکایی فیر کرده و حمله کنندگان افغان هم در آن کشته شدند معلوم نیست و تا حال هیچ کس واقع را درست شرح نکرده است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود یک موضوع دیگری مربوط به افغانستان را تحت عنوان چین امید نو افغانستان به نشر رسانده است. نشریه می نویسد گسترش تماس های مستقیم دیپلماتیک و سفرهای مقامات افغانستان به چین امیدواری را در بین افغان‌ها و چینایی‌ها در رابطه با نقش چین همچون یک شریک و واسطه صادق و همسایه خوب برای افغانستان بیشتر ساخته است. ایجاد علاقه اقتصادی و امنیتی در چین و سفرهای رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور فعلی افغانستان به این کشور نشان دهنده علایق افغانستان برای رابطه نزدیک و مؤثر با چین میباشد. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی این رابط باید از تماس‌های دیپلماتیک فراتر رفته و تهداب قوی برای منافع مشترک گردد. نشریه می افزاید افغانستان با کمک های مالی و اقتصادی، منابع تکنیکی و نفوذ سیاسی چین نیاز دارد. ولی چین هم به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی نباید اجازه بدهد که یک کشور همسایه آن در بی‌ثباتی باقی بماند. چین در ساحه دیپلماتیک جهانی کشور پرنفوذ است و منابع اقتصادی و مالی این کشور را به یک ذخیره اقتصادی تبدیل کرده و در ساحه سیاسی هم چین می تواند در تامین صلح افغانستان نقش عمده داشته باشد. به نوشته فارن پالیسی، کمک چین به افغانستان در دراز مدت یک سرمایه گذاری برای ثبات خود چین هم می باشد. زیرا بی ثباتی افغانستان می تواند منبع بی ثباتی در تمام منطقه گردد و از این رو به نوشته نشریه چین باید برای تامین امنیت ملی و اقتصادی خود هم به افغانستان کمک کند.
یک مقام آمریکایی در دیدار با مقام‌های افغان خواستار کارهای بیشتر در بخش تامین حقوق بشر شده. تام مالینوفسکی، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کارهای ابتدایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان برداشته شدند، اما او افزود که کشورش خواستار اقدامات بیشتر در این زمینه است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در دیدار با مقامات افغان در مورد تعهدات حکومت روی وضعیت حقوق بشر و تلاش‌های بیشتر در این زمینه گفتگو کرده است. تام مالینوفسکی، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در سفر ماه گذشته ایشان به واشنگتن تلاش‌های را در رابطه با بهبود حقوق بشر در این کشور و داده بودن. وی در دیدار دیروز در مورد چگونگی عمل کردن با آنان گفتگو و مذاکره کرد.
من خواستم در این مورد با آنها گفتگوی تفصیلی نمایم که چگونه این تعهدات عملی شود. این یک مسئله پیچیده است، اما فکر میکنم که رهبران افغان در این رابطه اراده نیک و عملی دارند و ایالات متحده آمریکا نیز میخواهد از راه‌های ممکن آنان را در این قسمت کمک و همکاری کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه مصاحبه خود به رادیو آزادی گفت در عرصه بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان گام‌های نخستین برداشته شدند، اما ایالات متحده خواهان اقدامات بیشتر می باشد. ما گام‌های نخست را مشاهده کردیم، اما این اقدامات مقدماتی هستند و به اصلاحات عمیق اراده و عملکرد رهبران نیاز دارد که ما آن را ترغیب می کنیم. ما طبعا به عیس کمک کننده نیرومند حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان خواهان محاسبه در این مورد هستیم. معاون وزیر خارجه آمریکا این مطلب را در زمان بیان می کند که در چند هفته اخیر موضوع تخطی از حقوق بشر در افغانستان به بحث‌های داغ مبدل شده. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به آمریکا تأکید کرد که حکومت برای تلاش در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان متحد است. آقای مالینوفسکی اضافه کرد وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش تازه ارزیابی‌های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به نشر خواهد رساند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که بی توجهی حکومت یکی از عوامل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک لوگر است. لیزا حیدری در این مورد از کابل گزارش می دهد.
با وجود تاکید رئیس جمهور برای تامین امنیت و تسریع کار استخراج مس عینک، هنوز هم انتقادات وجود دارند که به دلیل ناامنی و عدم توجه حکومت کار روی این پروژه به گونه اساسی آغاز نشده است. محمد زکریا سودا، یک تن از اعضای کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه افغانستان، میگوید که هیچ پیشرفت برای آغاز کار مس عینک لوگر صورت نگرفته و حکومت باید در این خصوص تلاش کند. آقای سودا روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که باید حکومت به این مسئله توجه جدی کند.
اگر ما به امید ازی باشیم تا وقتی که امنیت افغانستان تامین نشه، معادن و منابع منرالی در افغانستان مشکل است، به خاطر که سرمایه گذاری کلانی میخواه و هیچ کس نمیتونه جرأت بکنه در صورتی که ما نه حکومت حتی داریم که امنیت سرمایه گذارا و کشورهایی که در اینجا علاقمند هستن اونا را تامین بکنن. این از در این حالت و وضعیت و امیدوار هستم که حکومت زمینه سازی بکنه و وضعیت خوبتر شود.
حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. به اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می‌گردد و نیز این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می‌پردازد. به اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم کارهای مقدماتی این پروژه در جریان است، اما تا حالا روشن نیست که چه زمانی رسما کار استخراج مس عینک لوگر آغاز خواهد شد. در این حال شماره از کارشناسان اقتصادی افغان نیز دلیل تأخیر در استخراج معدن مس عینک لوگر را ناامنی و کم‌توجهی حکومت می‌دانند. سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، روز پنجشنبه به رادیو آزاده گفت که به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج مس عینک لوگر با آن عقد شده، به بهانه ناامنی نمی‌خواهد تا کار روی این معدن را آغاز کند.
ای از دو جهت میشه که مشکلات ما بس قرارداد. مشکلات اولی ای است که ما روی قراردادی که همراه چینایی ها کردیم، چینایی ها با تجربه که داشتن در حقیقت نو چاول بازی کردن بر ما و ما را فریب دادن. در پالیس دیگر دولت هم مثلا نبود، به صورتی که پروژه سیاسی اقتصادی شد. متاسفانه که در افغانستان هنوز هم همین چنین چیزی است که سر معدن میره، ولی متاسفانه که معدن ما با گرو امنیت است و امنیت هم در گرو همسایه های ما است.
این در حال است که چند قبل رئیس جمهور غنی هنگام بازدید از معدن مس عینک لوگر گفت که چین به دلیل ناامنی ها کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ما از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را همینجا با شما در میان می‌گذاریم.
رنگ‌های زندگی.
اسم یاموسی که از سرگران شهر کابل.
خب چطور است کاربار؟
کاربارو والا اول فیلن قدر خوب نیست بازار. باید سال بعد سال نو است روسیه و گپا شروع میشه. بازارا باید خوب باشه، فیلن قدر بازارا خوب نیست.
کس نمیخرن.
والا طلا اقتصاد مردم کم ضعیف است و در ضمن توان خرید طلا رو فیلن قدر مردم زیاد نداره. با کلی فروش بسیار کم شده، در تناسب فیصدی چات که به 20% رسیده باشه. ولی خرید زیاد است، مردم اقتصادش پایین است، دست مردم بند است، دوباره طلا خود زیادتر میفروشه. و فروش ما بسیار کم است.
سابق چطور بود؟
سابق والا فروش زیاد بود، خرید کم بود. فعلا فروش کم است، خرید زیاد است.
وقتی که میارن مثلا با چقدر تخفیف فورا میگیرن؟ زیادتر کسایی که میگن میاریم بسیار با قیمت پایین را میگیرن.
والا فیصدی خود از این دبلا رسمی 20% نوشته است، باز اوقات 10% دوست مشتری اینا خود 10% کم تر میگیره میخره.
آ یکم اگر خراب باشه باز را شکستن
میگیره. 10% اگر شکستن باشه 10% قانون نشه. 10% کم تر اون پیسی ریش از پیشان میگیرین.
میگن قیمت شده طلا.
نه والا طلا پایین اومد.
مثلا چقدر بود؟ چقدر
شد؟ طلای عربی بود 2100، حالا شده 1950 رپا. طلای کویتی بود 2800، فعلا شده 2450.
زنده باشین، تشکر.
خیلی از شما هم چنان تشکر.
رنگ‌های زندگی را هفت روز هفته در مجله‌های خبری صبحانه ما شنیده می توانید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. فیض الله از بدخشان در پیامش از رئیس جمهور خواسته که برای مردم زمینه کاریابی را فراهم بسازد. شنونده دیگر می نویسد که فساد اداری در ولسوالی برکه بغلان به اوج خود رسیده، چرا حکومت توجه نمی کند؟ محمد از دایکندی نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی نباید با هم اختلاف داشته باشند، با در نظر داشت درک وضعیت کشور بعض پس از مشوره باید تصمیم بگیرند. رحیم الله مقدس باشنده هلمند از رئیس جمهور خواسته که افراد جدید را به عنوان والیان به کار بگمارد، زیرا به باور ای شنونده ما سرپرست های ولایات در کشور بی‌نظمی زیاد ایجاد کردند. حشمت الله از لغمان نوشته که رئیس جمهور باید روند تقرر افراد در پست‌های دولتی را به زودی تکمیل بکند. امین الله از دایکندی می نویسد که حکومت باید هرچه زودتر راه را برای آزاد ساختن 31 گروگان پیدا کند. حبیب از پنشیر می نویسد که عاملان قتل فرخنده باید به طور عادلانه محاکمه شوند و همچنان ابوذر غفاری خان محاکمه عادلانه مسئولان قتل فرخنده شده و گفته که با در نظر داشت میزان جرمشان افراد باید مجازات شوند. تشکر از پیام‌هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم اجملهان در یک برنامه یک ساعته دیگر با شماست.
به رضایت من نجک